سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د موسکو فارمت اومه غونډه نن په موسکو کې پرانستل شوه. غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته وه، وویل د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته تللی، په دې ناسته کې برخه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویلي په دې غونډې ته د بلاروس یو پلاوی هم بلل شوی. روسیې رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. موسکو فورمت 2012 کال کې رامنځته شو چې د غونډو تمرکز یې د افغانستان سره پر اړوندو مسئلو دی. ماليزیا او پاکستان پرون په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د دغه هېواد د سولې او ثبات په برخه کې د خپلې ژمنتیا پخلی کړی. دغه ګډ دریز د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د ماليزیا د صدر اعظم انوار ابراهیم ترمنځ له کتنې وروسته څرګند شو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د روان اکتوبر له 15 تر 18 ماليزیا ته په رسمي سفر تللی. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د دوامداره تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد د کار اخیستو مخه ونیول شي. هغوی همداراز د افغان ولس د اساسي حقونو د خوندیتوب او د هیواد د باثبات او ټولګډونه راتلونکي د رامنځته کولو د هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لازادي راډیو خبرونو ته غواګی است. پاکستان د سیشمې پر ضد چین، روسیا او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلورخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هېواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق چې د مال په روسیا کې دی په خپله ایکس پاڼه کې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکي وعدو په یو خوله د یو باثبات، خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. او د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه دریو ساینس پوهانو جان کلارک، میشل دی ورا او جان مارتینیز ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي، کوانټومي، تونل یا لغم او د انرژي د کموالي په کوانتیزیشن موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو د سلطنتي اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 12 میلیونه سویډنی کرونه یا شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالره کیږي. که د سږ کال په شان څو تنه ګټونکي وي، دغه جایزه د هغوی ترمنځ وشل کیږي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ ډول کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص په خپل وخت ډول انڅېړي. تر دې مخکې د تیرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې چې د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوال ټولنې د بشري حقوقو د فعالان او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میلمنو تاسو ته درشو، ښه به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقونو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار آسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نننی پریکړه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلام او درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې ک همدغه تیرنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بنده شي.
مننه د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غنننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوئ؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنئ، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبا د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسنادو راټولولو سیستم جوړوي او دغه میکانیزم دغه دی، د هغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی و، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو ټولنې دپاره ډېر مهم دی او دا هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا د هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ د دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو
مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته به در شو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کومه نتیجه ور نه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه یې صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم. اجازه راکړي نوري صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمن او میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوری ټولن او یو ائتلاف ته دی غوې دی ویان په هیڅ لتاس سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهان او لیږی جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې و، او دا غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا او وژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجه لاندې ولې او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سی دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لیږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سولا او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېر لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را منځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدوار یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لیږې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ و راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی، له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دا په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلنه واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی، خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ډول زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا هغه نظارت دوی به لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونې وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي، خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول. په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه وکارول شي. او په دې کې ګوري اشاره سوی چې پخواني
اغلی کړو خل خبره ده، اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پوښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر ده وګوري، په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړل یا په ځینو کورنیو په ځینو اشخاصو باندې، معلومدار دوغی په مقابل یا مثلا ځین اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په اساسي کې د قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس ورځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره په آی سی سی کې یعنې پرانستل شوې ده خو لکن اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بین المللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نو غواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین المللي مساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکی زکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کله خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا دې سره همکاري کېدلی شي څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کابل شي چې یو خو قوي سیاسي حمایت ولري او مالی حمایت ولري تر څو پر وکړه شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پد کیږي د غوی خوندیتوب مسله ډیره مهمه ده. همدارنګه ډیر مسونه میکانیزمونه چې د غوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کیږي یا د وګړو لپاره لاس ټینګ پیدا نه کیږي نو دا یو ډیر اسانه کار نه ده. نو دا بخورا ننګاون سره مخامخی هم د طالبانو دو طرف نه او هم دارنګ مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
تاسو ما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څخه باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلیک کار کلای کړی دی. د پریکړلیک په یو برخه کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د ښځو پر زده کړې د ښځو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغه څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کېږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. اغلې ګلې ولی فکر کوي چې بلاخره به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر ښځو یا په نجونو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کېږي دې موضوع ته که څه هم د جنسیتي اپارټاید موضوع ډېر مطرح وه د مختلفو بشري حقونو ډلو لخوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهیږم چې خپله ګوشکی اورئ لږ غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ بیرته وانه اورئ. مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې زړه یې کوم وخت لري خو بیا مهم اورې دی خې گزاره به سره وکړو راپوس تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینې چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسم تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه